ستړي مشي مشال لډو ته وګستئ زم ستاسو قربا اسره لمومند وخت شوه دی 15 بجې د غړي ځوانانو غږ خبرونه تا ځانګړي دا نن به مونږه د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د غوی په سیاست باندې د غوی پراتلونکو پلانونو باندې خبرې کوو. دغه راز لږه شپه کې تاسو د خبرونه په مشال ریډیو په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې هم کتلی شي او په سپورټس نړۍ ته به هم ځو. خو تر هڅه مخکې له ګولیاز د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه اورو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په سواد کې ولسی پاسون د عمل لپاره احتجاجي جلسه کړي. په کورمه کې د ډزو تر خونړۍ پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې او په سربیا کې د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون اجغورن غورزنګ مخکخ مشران او فعالانو د نامنې پر ضد د ولسی پاسون په نن احتجاجي جلسه کړې. احتجاجي ناستې ته د پښتون اجغورن غورزنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشران هم ورغلي وو. مظاهره چان په کانجو چوک کې راغون شو او د امن لپاره شوارنو ورکول. مشرانو په خپل ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په روستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنې زیاته شوې ده. د اپریل په 14مه د کابل د پولیسو د ترهګری ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 18 کسان وژل او تر 55 زیات جوړ شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان فوج وایي د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې لزګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته پرلت وهلې دي او له انتظامی څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا تر هغې سوجا چې پرون ماسپخین پر شلوزان سړک پر یو گاډي د وسلوالو په ډزو کې د گیدو یو سیدونکو وژل شو. بیا یو شمیر پاریدلو کسانو د تریمنګل په سرکاري خونځې کې سلور استادان او درې مزدوران وژل. یو استاد زید حسین مشال ریټویل د خپل غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
مودا پر زور مطالبه کو چې تمو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښې ته تکړای چې استاد سکول ته نه لور دا سکول ته نه لور او ته حافظ د شویر کوي.
چارواکي وایي د تری منګل سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخستو لپاره د نورو سیمو استادان ورغلي ول خو وسلاوالو یوازې اهل تشی کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله میسیدوای امتحاني عملی ته په حمله کې زیان نه رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي خونځې به تر 15 ورځې پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرول لپاره مهمه لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ هم تړلې دي. د شاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیا د کورمه لوسیدونکو څخه د آرام مسیدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړې پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا نگران علا وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډې ته خپل وینا کې د ترهګری غواخ لمنځ وړلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن د مئی پر 15مه په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د یوې وسلې په توګه ونه کارول شي. بلاول بټو زرداری پرون د شنګای همکاري سازمان د بارونو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډې کې د ګډون لپاره ګوا ته لاړ. دا په تیرو 12 کلونو کې هنته د پاکستان د بارونو چارو وزیر لومړی سفر دی. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لړپورې پلاوی لننه د پاکستان په سلو ورځنۍ سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بارونو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیګا مشال لوتویل دوړ خواوی د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمایز چارو هم غږیږي. تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بارونو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګوزن وهلي دي. هغه سازمان پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي چې دا تر اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د پولیو تر ټولو ټیټ کلنې شمیر دی. ډبلیو ایچ او په بیان کې ویلي ک تر 15 کلنې پورې هر ماشوم واکسین شي نو افغانستان به په بشپړ ډول له پولیو پاک شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا پکې د ګوزن وایرس موجود دی. او وروسته خبر د سربیا سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې هلته د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه د سربیا د مرکز بلغراد سره نږدې د ملادونوویک په سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په سربیا کې په تیرو دوه ورځو کې د ډلیزې وژنې دویمه پیښه ده. سرکاري ټلویزیون راپور لمخې پولیسو د مې پر 15 د یو سات اوږد لټون عملیات وروسته یو مشکوک تن نیولې دي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. ځایي رسنیو مخکې ویلي وو چې نیول شوی مشکوک تن یوه شکلن دی چې د یو بی په نامه پیژندل شوی. دا د مشالو دی خبرونه.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
ستړي مشي زه تاسو کوربا سره لمومن تاسو دا وخت زمګ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب پاړه باندې ګوري. دغه راز تاسو د خبرونه په ډیوا ټی وی باندې په تکراری بڼه هم کتل شي. اوریدونکو او کتونکو لومبه با منګا د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست باندې دغه په پلانونو باندې او دغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. دغه راځه د هغه وروسته بیا مونږه ځوانو افغان خبريالانو سره خبرې کوو چې هغه د وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري او په وروستۍ برخه کې به سپورتس ته هم ورزو. تاسو هم مونږ سره د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستئ شئ. مونږ د ټلیفون شمیرې دي 00420221120015. دغه راځه 00420221120015 او وایبر شمیرې دي زمنګ 00020345049. دغه راځه تاسو دا وخت زمنګ دغه خبرونه په فیسبوک باندې هم ګوري نو د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکي پوښتنې ولیکي. دغه راځه که ممکن وي نو خبرونه در سره اهم شریک کړئ. لومبه راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي
کورودان اسرار الله محمد صاحب ستاسو د مشال ویډیو چې ماته بدلانا کې بخښل خبر مانی
ستاسو نه ډیر زیاته مننه کاکل صاحب. لومبی به هغه پښتني تراشو کې ستاسو خوخوي چې زیاتره خلک کوي نن سبا او په فیسبوک باندې هم منګه پوسټ اچولې د غیلان دي هم دغه سرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکړ سیاست په د نورو سیاستوالانو نه څومره بدل وی.
ډیر مننه. اول خو زه یو تصدیق کول غواړم تاسو یاد کی پکار دی دا یو ټکی تاسو په خپل خبره کې درکوي چې جنوبي پښتونخوا وسره یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان ته چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کژي د بلوڅو پر نامه باندې خو موږ یادول سیو یو بهرحال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په والا باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زه به تاسو سوال تر اسمه زموږ به دا سیاست تر نورو سلج څنګه به جلای په څه طرز به جلای موږ دا خبره نه کوو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلی یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی شي یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د 25 کلن آبادی ده مثال د ځوان کول آبادی ده. پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا شي ادارې ورته جوړ کی دا شي تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست څه وایي موږ سیاست پښتونخوا ملي پارټي دا سیاست وایي چې موږ د پښتون افغان د وعدت د خاورې د وعدت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پاکستان کې به د جمهوریت لپاره داینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالا دستی لپاره او په ملکی دننه پنځه قانونه پراته دي چې هغه بلوڅ، پښتون، سندھی، سرایکی او پنجابی دي او د دوی برابرۍ یو حقیقي فیډریشن. نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د مقاصد لپاره یو سیاست پیل کړو او هغه سیاست په جدید ساينسي دغه باندې بنیادو باندې، نه کې روایتي بنیادو، نه پر ریسرچ باندې، پر هغه شی باندې چې موږ په ټوله سره ځان ولد کو، موږ د نوي حالات سره ځان ولد کو، موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولد کو. لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې تاسو چیرې، موږ چیرې، د موږ اسانید اسنتیا ورغلی دي. په کار دي چې موږ داسې روابط جوړ کو لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګورئ، یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي، نور داسې قانونه ست، نور داسې دغه ست چې موږ د وې سره همکاریان کوي، سو رابطې جوړولې سو، موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راوړو. زموږ مقصد درته پښتانه وای وسله هغه د پلاس درله، موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موکې چې مشترک کول کېږي یا پیدا کېږي، موږ دغه ګټه واخو او داسې منظمه ادارې جوړ کړو چې دارو د لاري مور د سیاست مخلوي سو، نه کې د افراد د لاري، د شخصیت د لاري مور.
سم کاکړ صاحب، تاسو دوه پښتون استاسې دغه خبر نه راپورته کیږي، یو خو ډیره هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي، نه هغه به مونږه یادو چې کله په رسمي توګه دغه تل کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه دغه منځوري ورکی څنګه چې خبر پښتونخوا هغه خو بیل باسته، خو اوس دې ترزو تاسو بار بار وایئ چې زمونږه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري، هغه دا نظر لري. نو تاسو کومه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي؟ هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی، او کنه تاسو چې کوم کیس ته پاګی کې خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو دغه مشر نه استي.
خبره داسې ده چې موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادو چې کوم دغه آئین او منشور واضح کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو شخص غنه ده، د یو قام غنه ده، د یو ټوله، د یو ټولې غنه ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه ده چې د آئین څوي، د منشور څوي، او د موجوده سکم د مور سره څول کړي دي، هغه د تنظیم یا د ممبرشپ څوي. اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړم، الیکشن کمیشن ته لاړو. الیکشن کمیشن یو ډیر ښکاره فیصله ده، هغه فیصله کې د بدنیتۍ په بنیاد باندې ده، داسې بدنیتۍ چې د ګرد حقایق کمر اوس تاسو سره وخت نه کما باغه حقایق بیان کړي وای، د ګرد اکسپټ کړی دي، د ګرد حقایق نظر انداز کړی دي. دا په خپل لاره په ګوټو کې بزرمه دی، دا وایي چې زه دا فیصله نسیم کوله، دا در د خړې دي چې زه دا فیصله نسیم کوله. کوم مرکزی کمیټي صحیح ده، کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح، کوم کانګرس صحیح دي، کوم کانګرس نه دی صحیح. نو چې ته دا فیصله نسی کوله، ته دا شی نسی معلومه ولا، بیا ته څنګه په خلاف باندې فیصله کوي یا دا کیس ده خارج کړي رد کړي؟ دا غیر د پاره موږ دا دغه کړی دي چې میټینګ هم کړی دي، موږ هم راغلي دي واځي چې موږ بای کورټ تنځو، موږ په سپریم کورټ تنځو، موږ بهر فورم استعمال کوو. البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دي نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بوران دي، او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واځي چې د کم اوس هغه څه ورته د کم چا حکومت دي، نو د الیکشن کمیشن به دا خو په خوله باندې، او تاسو په دې باندې
ډیر خبر یاسي چې د الیکشن کمیشن زور پر کومه خبر نه. ها کاکړ صاحب، ډیر ځاتو به پښتون روان دي، او دغه خو تاسو خپل نظر دي، خو څنګه چې پاکستان یو جمهوریت ملک ته هلته کې عدالتونه دي، او ځنه عدالتونو پریکړه باندې چې د چا مخالف راشي هغه په تنقید کوي، خو د چا په ملاتړ کې چې راشي، د چا په ګټه چې راشي، بیا غوي خوشاله پی. نو دغه با سنزو موږ به رازو نورې خبرې به هم کوو، خو ځنه اوریدون کړي موږ سره ناصر وزیر د موږ سره شمالي وزیرستان دا ناصر استړي مشي څه پښتنه لري.
ډیر زیاته مننه استاد صاحب، تاسو سلام او ځوان سالار خوشال خان کا کړه سلام کومه پښتنه دا ورنلرمه کا کړه صاحب، چې دلته کې د پښتنو ډیر ګوندونه دي، لکه کوم دغه د عوامي نشل پارټي دا پښتونخوا ملي یو پارټي دا کومانس کې دا ډول پارټي هم پکې راغله قسم دغه هم پښتونخوا ملي یو پارټي دا خو مطلب لکه ځان ته بیل شولا دا سه پښتون ژورن غورځم یو غیر پارلماني د خو د پښتونو د حکومت خبره کوي دا موسین داوړ چې کومه پارټي دا ان ڈی ایم هغه هم د پښتونو د حکومت خبره کوي د محکمو کومه خبره کوي نو آیا خوشحال خان کاکړ صدا سه سوچ لري چې د غټول پښتانه کاغه او مینیشل پارټي دا کاغه د ان ڈی ایم دے کا پی ٹی ایم دے دا پارټي دا داسه یو سوچ شته چې دا ټول راغون کې په یو میز باندې کینې وي ځکه چې خبره د ټول یو ده خو ټول مطلب مختلف ولار روان دي نو آیا دا داسه پلان لري چې دا ټول راغون کې او دا ټول پښتنو په مطلب دا چکه خبره کوي دا په یو پلیټ فارم باندې وکي ډیر زیاته مننه کړه دې جواب راکې خوشاله اوس
خو وختونه تاسو او د سر با کاکړ سی بیو پښتنه بل هم وچه آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمي ورس سره بلی یو تاسو د وزیر صاحب خبر پښتنه جواب کې مننه بوي ناصر وزیر ور سره دغه پښتنه هم کا جواب کې مننه بوي
ډیر مننه د ښه سوال یو خبر د ادم مر د چا و سیاست ته غلط نه سوې لکه د نور ګوندونو سیاست تیمور دا د لیکن لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لار جلای او د دوی د تګ لار جلای خو البته په پاتیانو کې کام نه تقسیمږي پاتیانو خوشه شه د غدې چې پاتیانی چې یی ذاتی یو رغه د خبره کوي یو کمپټیشن به یو دغه به شاله بازار نور به ترقی نور به زاد دخی
اوټ باندې تقسیمږي تاسو وای او بخي اوټ باندې تقسیمږي کام تاسو به زور نه بیا کنه څوک به یو پټه پر روان څوک به بل پټه پر روان
نہ ګوره مقابله خو بیا هم موږ د پښتونخوا پټیان په مېز کې یا ته خو نو د پښتونخوا په وطن کې خپل څوک نشي راتلای موږ په خپل خاور باندې پراته یو د مشر کې دایسي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا وته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده چې پښتون کام هر څه سره تقسیموږي که موږ هاته د پټیان د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع مشک د داخپلو د کام د دستونځو په خلاف سیاست نه کوو د یو بل په خلاف سیاست کوو نو بیا ستونز راتلای شي قسم راتلای شي زموږ کوشش دا ول سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ د اخري ارمان داو چې په کار دی پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي دیرسم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې چې بیا موږ په دې زور واچو نو د بنو جرګه وشو په 2022 کې اوس موږ دا کمیټي جوړ کړې دا نن موږ اعلانو دا کمیټي د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړ کړې دا کمیټي 15 کسیز کمیټي دا به د ټولو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاصوي مثلا دوی بزان کوي وي دوی په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنٹ جوړ کو موږ په کار دی پښتونو یو اتحاد جوړ کو یو جرګه وو کو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا تم ډیر مهمه مسلې دي مسلې خو موږ ډیر ستا خو مهمه مسلې زموږ یو دا د دهشتګردي ده دویم مسله زموږ دا د وسایلو چې کم لوټمار روان دي پر دې حوالہ باندې موږ په کار دي چې واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبر کو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم نه راځي موږ به کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره ته د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکړ سی به استاد سونه دغه پښتنه د چي تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزدہ کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ وس ژوند دی وینو تاسو به دې کار ته پریخي به چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دوی مدد چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګی چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشري نه منله دغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وي چې تاسو دغه تکې د قام هغه یا دغه سیمه کې کوم پښتانه دغه تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبر دا چې د ژوندې وای کې د شي د پارټي د حالات ګوره پارټي تقسیم څنګه سو پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مر په خواني چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم ز زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیټر پارټي زړه کوي البته په پارٹی کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارٹی چیرمن په خاني چیرمن د خپل نظریات زړه مخ واړوي د نظریات څخه پښاسو د نظریات یو رنگ ته و منته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارٹی منشور په کوم نظریات ولاړ دي ستا هغه منشور وایلیټ کی هغه نظریات واړي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي دا هغه ځی اختلاف شروع سو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارٹی کې دننه دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د سبزی صاحب دا خاص وکي په خبرونو کې وکي د ټي وي چینلان د لار وکي چې پارٹی د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی
نو د تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې ضرورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاتشي وی دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړو چې کومې خبرې د اجلاس او د پارٹی د ننوي هغه بدن نه کیږي چې کومې د جلسي خبرې هغه بل ته کیږي هغه دا کوم آئین دې تاسو کوم منشور دی آیا هغه کې دا خبره نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړنه غوي ټولنی زور سنې تلال ټي وي غان تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبره نه وي
ګوره د پارٹی بوران خو ما درته لس کالو د پارٹی د مشرانو کوشش دا د پارٹی د تقسیم ته نه پریږدي کار څو قوتونه پر دې لګي او دا تقسیم شي پتا شي او د سیاست لمنځ شي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویل شي یو قابل برداشت عملی چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات
کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځ لاړل
کدا څه قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارٹی بیانیا داوا چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا داینو د قانون بالا دستی وی چې کلا په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان چغزی صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکا قوت موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې و چې طالب تر هغه پورې موږ ته تسلیم ورنل نه دنیا ته دینه پښتان پښتون ته دینه پښتون خو امه پارٹی چې دې دا څلور مطالبه ونه مګي یو مطالبه دا چې انساني حقوق به تر بالا کړي دویم مطالبه دا چې ټول شموله حکومت ته جوړ شي دریم مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وای دا ته جوړ شي او بیا د یو جمهوریت پروسس لاندې الیکشن دی وسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل سي نه مني موږ دا وې سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې اوس موږ هیڅ دښمنه نه ستې څلور ټکو ما شو چې دا طالب و مني موږ د دوی سره کار یو کدا طالب نه دا طالب موږ ته دغه وړ نه دی
نو دغه خبره تاسو دغه خبره تاسو محمود خان سره شریک کړي هغه سر تاسو په دې باس وکړو خبره وکړي دا څه جواب
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشم سره کړی دي خو محمود خان چغزی صاحب پر دې خبره نه آماده کړي دا شخصي د دوی سره مجلس وو ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غا ګوره موږ په هین کې موږ په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټې غا څلور غونډې کړي خو ستاپه ول اسکال کی و غونډه د مرکزی کمیټې رسیدې په ول اسکال کی ستاسو د مرکزی کمیټې و غونډه سیدا نو تاسو سي ادارې ستنه لکه محمود خان چې جس تاسو په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپو
ښه کاکر څه موږ دلته اوسه
هیدا
کاکر څه موږ ستاسو اواز پرې شو ستاسو غرزي خطا څه خپل خبره وکي د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستي موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره د تعلق ساتي د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ زوی دی د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ډیو باندې اوري د مشال ډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او په ډیو ټي وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتل شي منګه کوشش کو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کو خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی نو موږ کوشش کوو چې دا غوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو او غوی موږ سره راغلی دي لږه شیبه کې دا غوی سره خبرې کوو. په مشال ډیو فیسبوک پاړه باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونې پریښودي دي، هغه هم د کاکړ صاحب په وړاندې باندې ګدو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی او علی زئی دی او ظریف خان نورزی دی او ربانی وزیر دی، دوی ټولو دغه سلامونه را لګلی دي او پښتنې هم کړی دي. دغه پښتنې به مونږه د خوشحال خان کاکړ په وړاندې کړو. کاکړ صاحب وار بیا مونږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب دلا او بخې د واتس اپ دلارې. کاکړ صاحب یو وار بیا ستړي مشي او که تاسو دغه خپل خبره پوره کړئ مننه به وي.
چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن په وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی، نوې جنگ راځي. د دې کې محمود خان اڅرزي صاحب دا خبره کوله چې موږ په کار دي د دهشتګردان سره ښکار نه کو بند. دا زموږ د وطن خلک دي، دا د ریاست په جبر کې راپورته شوی دي، موږ دا ورته وایي دا د ریاست جوړ کړی خلک دي، دا ریاست استعمالوي. نو په کار ته دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي، دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي. سر درېم د غزمور داو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی. استعمار معنا څه دی؟ استعمار هغه دی چې د قانونو استثال کې، د خلکو استثال کې. آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی؟ د دوه وسایل غلام نه دی؟ د دغه وسایل باندې قبضه نه ده؟ د ذبه غلام، د کلتور غلام دی؟ دی په خپل وطن کې نه حق حاکمیت لري، نه حق ملکیت لري. تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي ترېدلی تر چک پوسټ، انسان محفوظ نه دی، د چخلو کورونه نه دی محفوظ. خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی، هرته چې کوم انجینیرز دی، خبريالان دی، هغه ټول محفوظ دي. دا څنګه د دهشتګردي ده؟ دا څنګه ترګري ده چې هغه محفوظ دي او پښتون افغان نه دی محفوظ؟ دې په اړه موږ د استثار روان دي پنجاب
کاکر سره ډیر زیاتو بخي، ډیر زیاتو بخي. تاسو خبرو کې شو موږ سره زنوریدون کې دی، غو ته هم ورزو. خو لندو ټو کې تاسو دغه جواب درکم چې تاسو د افغانستان خبرو کړو، افغانستان بهر یو بل هیواد دی. نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې، د پاکستان دنه د سیاست خبره کې، نو دغه تاسو خپل نظر دی. خو غوي زه دغه خبره کوم چې دغه بیا تاسو خپل دغه دی، او ورسره بیا تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي، نو که تاسو ګورل ته کې خوشحال خان کاکړه غه دی شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي، او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي، سیاستوالان دي، هغه په پارلیمنت کې ناشتي، هغه په یونیورسيټو کې دي، تعلیمي ادارو کې دي، نو دغه هم موږ نه شولې چې د پښتنو دغه سه استحصال کیږي. خو موږ به رجو هم دغه پښتنو ته هم دغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ساسو سیاست دي، او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو. خو یو ردون کې دوی ته ورځو سړي مشي څو خبرې کوو کم جنا.
سلام ته دی، وعلیکم السلام سر خان، تاسو ته او تاسو درون ملما خوشحال خان کاکړ ته او کتون کور دن کو تانه کې هیلو مینا احترامات.
بابر افتخار د شمالي وزرستان په خیر څه پختن لري؟
مننه اصرار او خوشاله اوسېګي. بالکل محترم خوشحال نه خوزت وات پوښتنه لرم. اړوم به دا چې ولې دا شهید خان عثمان کاکړ پلاتنه دا پشکارا لیول باندې نه وشولې؟ یعنی کومو ګورو چې د پاکستان سمره عدالتونه دي، های کورټ شه، سپریم کورټ شه، خوشحال خان ولې دا ترجمه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چې هغه په ګوته شي چې یار زما پلار ولې وجه جرم یې سو؟ آیا یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پوهه ورکوله او په خپل خاوره یې ښه ژوند ورکولو، او ولې پلاټن نه وشو؟ خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یاره د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو؟ او بل تپوس اصرار دا ځنه کوم چې د ریاست بندې نیوکه وکړي چې یاره دا فوج د طالبان چې کوم دي، دا فوج ساتلې شوی دی، د فوج یعنی پرانتی. نو زه خوشحال خان دا تپوس کوم چې دا کوم طالبان چې کوم دي، دا خو پښتانه دي ټول، یعنی پنجابیان خو نه دي، پنجابیان نه دي راغلي.
ډیر زیاته مننه ساسی نه بابر افتخار، خو وختونه بالکل خوشحال خان کاکړ به دغه پښتنې ځوابي. او بیا هم زه دا وایم چې د پاکستان د ریاست په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانایزیشن، د طالبانو د وسلوالو خلاف دي، او د هغه خلاف یې پر له پسې دی چې موږ به توپیر عملیات کوو. نو دغه کاکړ صاحب دغه پښتنې ځواب کې پلانټو کې مننه به ویل راځه.
د ازمر رور د ملیشي د عثمان خان کاکړ د پلټین خبره وکړه. ګوره اول ورځ د شهادت په دغه باندې مور دا په ګوته کړ چې د د د شهادت یاد د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې د جاسوسي ادارې ایم آی او ار ایس ای موږ بار بار په خپلو جلسو کې په بیانو کې په تقریرو کې په هر فورم باندې حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دي. په دا تیرو څو میاشتو مخکې دوی میاشتې مخکې تاسو ټول په دې ګواهی سي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټور په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره اړتیا کړې وي مسلسل زموږ اړتیا وي د هیومن رائټس کمیشن سره موږ مسلسل اړتیا وي بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي موږ دوی غوښتنې دار دي یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یا د یو ان یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ سی هغه د پلټنه درو کې پکار دی اوسی خو موږ بار بار دا 13 ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای پی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې د موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالانو نور ممانو پاتې د فرت الله بابر پاتی دا دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور را وسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره مرابطې کړې دا هو دا خبر راپورته کړو هغه ولا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلې دي د وزیر خارجه سي بیا یې نه باندې کړ صاحب ته خط صاحبات او د بلاول بوتو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړي
ها کاکړ صاحب ستاسو غږ پریشو خو پختره ډیر راغلی دي په فیسبوک باندې مو زین اوریدل کړي دوی سره هم خبرې کو سوګ د مخ سره سړی مشه سړی مشه زما درځي د مشال زورانه غږ خبرونه ته غوږ استي زم ستاسو کوربا سره لمومن د منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کو. کاکړ سره په یو اوس بل پښتونخوا ستاسې نه دا جوړیږي یو خو دغه چې تاسو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو ستاسو والد صاحب هغه وجل دي آیا تاسو سره څه ثبوتونه شته کنه؟ او دویم پښتنه چې ډیره غټه پښتنه هغه ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړ چې لډیر وخت رهي سي د اختلافات په ګوند نه را روان وو وغه دغه شکل خپل کو چې پارټي جلا شو. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګی چې په دغه ګوند کې ځنې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کو خوغه نشو دوکه کړې ځکه چې هغه ډیره پوهه لرله ډیره تجربه لرله خو دی وی چې خوشحال خان کاکړ هغه عمر تجربه نه لرله نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځ ته شو. دی ته څنګه ګوري؟
ګوره اول خو بزه د ملي شید په باره کې تا دا مور بالکل ثبوتونه لرو مور بار بار وایي چې د مور سره څوک دا دوه کمیشنر باندې تیار شي مور بالکل ته تیار مور خپل ثبوت ورته وړاندې کو تاسو سیدا دا شی د مور سره سره دی اول بار فورم ته مور دا په ښکارا باندې ویل دی ونه خبر دادا ګوره دا خبر ته خلصه لپاره نه کی چې د ملي شید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کی آیا دا بیانې د پاتې غبد نشي و آیا د فوج په حواله بدل شي وو د استعمار په حواله بدل شي وو د دشتګردي په حواله بدل شي وو د افغانستان د سکوت بعد طالبان په حواله بدل شي وو عثمان خان کاکړ په خپل اخري تقریر کې تاسو تقریر واورسي تاسو د سینټ تقریرونه واورسه په افغانستان په افغانیت باندې مین چړی وو هغه په جمهوریت مین چړی وو هغه د دشتګردي په خلاف وو په دشتګردي باندې د سخت موقف وو هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې په هر فورم باندې په هر ځای باندې د دې غندنه کړې د دې خلاف مبارزه کړې د 45 کال مبارزه کړې ده چې ما دا ایمان دی چې دې ځوندې وای په پارټي کې په دې بیانې شفت نه راځي او کراغله و عثمان خان کاکړ چې په دې بیانې باندې خپل سر ورګي ناغهر کته مقصد
کاکړ سپتا سکل د اطلاعاتو سیکټري شوې په محمود خان لخوا د ګوند آیا هغه وخت دغه بیانې بدل شي وکنه و
خبره دادا چې موږ دا کانګرس وکي کانګرس نو دی ورته ویل سمور کمی جرګه راوښته الیکشن کمیشن مسته دغه راکی چې تاسو په کار دادې چې خپل کانګرس وکاسي نو موږ شو کانګرس نسو کولای نو موږ د کمی جرګې میټینګ راوښته چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې کمی جرګې نو پاغه کی دا تجویز را لې د پارٹی د ادارو لخوا ده چې د صوبای سیکریټری سی د اطلاع بیا پاتې شوبا جاتی کار وسو.
ها کاکر صاحب موږ درته اوسه دا وی ټلیفون دا واتس اپ کرخه کته شوی دا منګه کوشش کوو چې لاغو سره بیا اړیکه ټینګ کړو. موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکي ځوان سیاستوال خوشن خان کاکړ هغه د واتس اپ د لارې وو دا وی واتس اپ کرخه کته شوی دا او په فیسبوک باندې هم یو شمېر ملګرو محمد رفیق خان احمد شاه احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغه سي علي زي ټولو سلامونه را لګلی دي کاکړ صاحب ته او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان هغوی له څه ستونزو سره مخ دي د هغوی سره هم خبرې وکړو. کاکړ صاحب یو وار بیا موږ سره د واتس اپ د لارې راغلی دی. کاکړ صاحب ډېره زیات ستړي مشي بیا او استاد هم ډېر وخت واخیسته که تاسو خپل خبره مکمل کړي او بله ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي لپاره څه پلانونه لري او وبخې کاغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عہده درکل کېدله د اطلاعاتو د سیکرټر نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو یې بدل شوی و بدل شوی و کنه بدل شوی
ماته د پارټي ادارو د کانګرس سیسټم لوی اداره د ابوی دا ودره کړ د ماته محمود خان څخه حساب ودنه دره کړې. دویمه خبره دا ده د کانګرس سیسټمغه د دوی چې کانګرس سیسټمغه کې ده په دې کې یو ډډ لاک په دې کې ډډ لاک دا شو چې پر دې موضوعات باندې ډېر لوی ډډ لاک وي د پارټي د مشرانو په منځ کې پرتا بیانې شپ باندې د پارټي په اندرونی معلومات معاملات باندې نو هغه ټیم د محترم محمود خان اڅکزی صاحب د پارټي سره کاولو د مرکزی جنرال سیکریټری صاحب سره کاولو د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو سره دا کاول دا لوز د کړو.
ها
چې تاسو سره گواسي د پارټي په بیان یې مغې د افغانستان په والا باندې د دهشتګردي په والا باندې د فوج په والا باندې او بیا د غشي د پنجابي استعمار په والا باندې او د دې بعد پارټي تاسو پارټي سره نشي تاسو چلوي تاسو پارټي و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکو بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا ورکړی دا کېد چې غالبا مشال ورکړی دا چې د ورځې ځات په دا پارټي پاندرونی شان باندې کار نه لرم ځات د پښتانه په یو اړخ شي زموږ د خلکو باندې کوم نو زموږ دا تمه زموږ دا امید زموږ دا تمه وای چې محمود خان څنګه ځي صاحب د ادارې فعال کی پارټي په فعال کی د پالیسی شپ ونیسو خو مسلسل بیا موږ سره بل کول وکړي دا کول را سره وکړي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کوو دا کول موږ سره وکړي موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا سپتمبر وروسته بیا مرکزی جنرال سیکریټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منل سو دا بوران شدید سو بیا دا پارټیز محمود خان اڅکزی صاحب خلک ستر شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ راو موږ بیا هیڅ نه دکړي هیڅ موږ نه دکړي د ادارې میټینګ راو شي د مرکزی کمیټې میټینګ دا کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارټي باسي نو زه دا نه سم ولې دا تور په موږ راځي چې موږ پارټي ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تاسو په چی باندې پارټي ماته کو پاکي لامیا د مرکزی کمیټې غډې راوځي دا تاسو وګورئ تاسو بغیر شان معلوم شي خپل ته معلوم دی واځي دي چې موږ پر څه باندې ستې د پارټي.
ها اوس دې تر ځو چې راتلونکي لپاره څه پلان لري آیا تاسو به هم دغه ګوند وي د څنګه چې تاسو وای او دغه راځ په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ته ویلي دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړي دی او غو ګون تراتلې شي.
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي کوم شرایط ما تاسو ته وړاندې کړي زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه یې موږ داروغه نسو زیات کولای دا روغ کې دایم نسی
سم.
دویمه خبره ده چې موجوده حالات کې پښتونخوا باندې پارټي سیاست ما تاسو ته بیان کړي په موجوده حالات کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په دوه ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو یو ټکی دا دی زموږ په وطن کې بدامني ترګری دویم ټکی زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سم.
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا باندې پارټي سربندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبره یا څه ټول خبره سي ځوانان د سیاست ډیر لیري دي هغه نظریاتي هغه تنظیمی سیاست چې په خوا به کې دي دا سیاست لري دي خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوی دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم کو موږ سیاسي کو موږ تربیت کو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کو چې دي هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولی شي دا جرأت ورکو دا همت ورکو صلاحیت ورکو چې دي هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو دا ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې و په یو د ځان سره په یونټانو کې په تنظیم کې د شان کې موږ ځان سره و په موږ د خپل سیاست مختبوز او موږ په لنډ وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان سبزي صاحب سره متغه کوو چې راځي پښتانه پر خبره باندې ودرول راځي دا نور پاټیان ته بوای نور قوتونه ته بوای تاریخونه ته بوای وکلا ته هر چارې سیمه ست کم خلک دی هغه بس را ټولو یو منظمه یو تاریخ به جوړو چې هغه پښتون خام د پاره پښتانه وطن د پاره موږ جوړول شو دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سم ډیر زیاته مننه تاسو نه خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه خو وختونه تاسو
کور مدان ډیر مننه سلام ډیر مننه
اردن کو دا مکسر د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره مونږه د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی پراتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې مونږه اوس لګا شبکې زو د ځوان افغان خبريالانو پر ستونزو خبرې کوو مونږ سره خبريال نجیب زمان له کراچۍ د واتس اپ لارځي او بیا هم ز تاسو ته مچې د میپ دریم باندې د رسنیو د آزادی نړیوالا ورځ وه همدغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا منګه زو د سپورتس برخه ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې خبرې کوو خو تر هر څه مخکې منګه پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکلنه طالبان واکمن شوی دي نو ډېرې خبريالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کړې ده ځنې اروپا ته راغلي دي ځنې امریکا ته کنیډا ته او ځنې بیا په پاکستان کې دي نو نجیب زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې ملمنوي له هغه سره به خبرې کوو د هغه په ستونزو باندې کوم چیلنجونه د هغه پر وړاندې په هغه باندې خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبريالان چې سره دا محل مختی دغه څومره تاوان رسول دغه هیبات ته دغه سیمه ته نجيبه سبا ډیر ډیر سره بشه
مننه سلامات او سه مومن سه ما سلامونه د تاسو راندې کوم او ساسله طریقه اساس رادیو اساس خبرونه او رندونکو ته ما سلامونه ورسېږي
وعليكم السلام ډیر زیاته مننه نجیبه صاحب زما لومبی پښتنه اساس نه همدا چې د 2023 نه مخکې نجیبه چرته وا خبريالي څنګه په څه ډول باندې وا او وسکې
ډیر مننه مومن صاحب کور مو ودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالته اوسیدلم ژوند می کاوه او حالته می خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار توایه ما دولس اله اضافه تر دولس کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دي کار می کړی دي ما خپل لمړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزاد رادیو په نوم یو محلي رادیو و چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې رادیو کې او د لومړني شزینه نتاق په اسمال ته خپل فعالیتونه شروع کړ ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې حالت د شزو کار کول ډیر مشکل دی ډیر ستونزمن دی په دغه شرایطو کې زولاړم او په دغه رادیو کې مې په خپل خوښه خپل درخواست باندې کار شروع کړ او هلته مې تقریبا د یو کال د لپاره د لومړني شتنه خبريالې په توګه کار وکړ البته بدون له مالی امداد او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړ دا وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یو پښتو رادیو و چې د پښتو یعنی پښتني سیم د لپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ ته لو باندې مربوط و تقریبا هلته 15 کال کار وکړ په بیلابیل خبرونه کې لکه تاسو چې کار کوي داسې ژوندۍ خپرونې وي د ښځې خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وي هغه کې ما کار کوي دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړ چې تقریبا 15 کال مې هلته خپل کار وکړ په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې د گزارش په برخه کې مو کارونه کړی دي او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللی یم. شیبه راډیو هم مکمله یو پښتو راډیو وه، البته پښتو دری وه چې ما هم پښتو برخه کې او هم دری برخه کې ما فعالیت کړی
دی. نجیبه صاحب، ستاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغه تاسو یادوي یادوي نو کېده چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتون دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو. ډیر زیاته مننه. پښتون زما در چې اوس نجیبه د کوم حالت نه تیریږي او داسې به نور هم افغان خبریالان به وي، ځوانان به وي، هغه بل چینجونو سره مخ وي.
بالکل بالکل، اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلی دی، خپل مهاجرت، خپل د وطن څخه جلایتوب او د وطن څخه لیریوالی، دا خپله یو ستونزه ده، یو مشکل دی، یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې، مخصوصا زما په ژوند کې او زما پر کم د ټولو خبریالانو ژوند داسې ستونزو ډک دی. کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو، نوی حکومت راغی، نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو، زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم، د خپل فامیل سره پاکستان خاطر راسم. اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم. البته زه دلته په داسې شرایط کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم، وظیفه نه لرم، کار نسم پیدا کولای او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محروم دي، هغوی هم نسي کولای چې کار وکړي. زما په شان ډیر خبریالان ښځینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبریالان شته چې په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او د پاکستان په نورو شهرونو کې ژوند کوي. هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي، هغوی د عین ستونزو سره مخ دي، امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، د ویزو نشتون دی، د دولت او د حکومت نه همکاري ده، د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده چې هغوی د ټولو خبریالانو سره، البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي د دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې، دوی به یو امن ځای ته، یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بالاخره دوی وکولای شي هلته عقلا آرام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول شدینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو په راکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پرژمنو عمل کوي چې زموږ سره ژمنې کړي دي، زموږ د ایستلو په برخه کې، زموږ د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې شو. افغانستان کې خو تاسو ته وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان لپاره، مخصوصا د ښځینه ژورنالستان لپاره ډیره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هیواد ته ستانه شو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولای شو، نه به کار کولای شو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هیواد له راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجیبه صاحب، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی، دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرس که خبریال نه وي، نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسي؟
واقعا دا یو لوی ستونزه ده افغانانو ته، د افغانانو ته، یعنی محیط د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ، مطبوعات د خلکو ژغ دي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یو په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. نو په دغه حالت کې چلته مطبوعات محدود سوي دي، د رسنیو ژغ کښته دي، د من رسنیو کارمندان که خبريالان دي که کارمندان دي هغوی لاسونه تړل سوي تر فشار لاندې سوي وهل تکول کیږي فعالیت محدود سوی دی. په داس حال کې د افغانستان خلکو ته افغانانو ټولنې ته مطلب ټول هیواد ته دا یو عمومي توګه یوه لویه ستونزه ده. هیڅوک په اسانۍ خپل غږ نسي پورته کولی، خپله ستونزه، خپل مشکل او خپل حالتونه نسي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو غږ نه یې، تر څو چې ژورنالیست نه یې، خبریال نه یې.
ډیره زیات مننه ستاسو نه. په آخره کې څه پیغام لري، څه غوښتنې لري د نړیوالو نه، د حکومتونو نه، په افغانستان کې، په پاکستان کې څه ویل غواړي؟
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبريالان کوم حالت پاتې دي، وي پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه، په آزاد توګه او په یو آزاد فضا کې تر سره کړی، د خلکو ژغ پورته کې خپل فعالیت وکړي او فعال اوسې په ټولنه کې. همدارنګ مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه ده چې تقریبا تر 200 زیات خبريالان اوس دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکړي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ته ګواښونه ونسي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالیستانو سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې، چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ اوسي او ژورنالیستانو سره مرسته وکړي، د دغه ځای څخه وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی سره مخ یو، له دې ستونزو څخه خلاص شو.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه نجیبه صاحب، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. نړۍ مننه ستاسو نه، خو وختونه تاسو سلامات. ډیره مننه
ژوندۍ
شکر. اوردونکو دا موږ سره ل کراچی افغان خبریاله نجیبه زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه لڅ ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکي کې دغه راستا سوورل شي. دوی ودي وخت د مهال د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وی ک پرسکا یو خو دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خو بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمه توګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولای، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دی، کم خبریالان دی، هغه کمی خزی دی خبریالانی دی، هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ وړلې شي. خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګمټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، ځنې خزی هغه بیا له کارونو منکړل شوی دی. تاسو د مشالډو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراری بڼې په ډیوه ټی وی باندې اهم کتلی شي. زم ستاسو کوربه اسره الله مومند او لږ شیبه کې منګه زو د سپورتس نړۍ ته، منګ سره به علي هوتی د سپورتس خبريال له دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورتس څنګه مشر هم دي، منګ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلند په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی، تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د پنځو میچونو سیریز دی، نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی. او بیا هم تاسو چې پاکستان شاوخوا دولس کاله پس دغه سې د نیوزیلند خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلی دی. نو منګه سره علي هوتی هم د واتس اپ دلاري راغلی دی، د هغه سره لږ شیبه کې خبرې پیلو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو زموږ دغه خبرونه په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري. او اوس موږ خبرې کوو هم په دغه میچونو باندې چې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم میچ هغه په کراچۍ کې دی، هغه به د پېښور پر وخت درې نیم بجې هغه شروع شوی دی. زه فکر کوم چې علي هوتی موږ سره راغلی دی، دغه سره خبرې کوو، خو دغه فریم موږ جوړو نه، هغه کې لږ وخت لګي. او لګه شیبه کې زمونږ دغه خبرونه بیا په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب به دوام لري. تاسو موږ سره پاتې کېدئ شي او دغه خبرونه کتلی شي. زه فکر کوم چې علي ستړي مشي زما لري تاسو ته علي زما لري تاسو ته ستړي مشي
السلام علیکم، څنګه تاسو ښه
جوړ سیات ښه دی خیر دی مننه ډیره زیات
ستاسو ډیره مننه ډیره شکریا چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي
ستاسو ډیره زیات مننه علی بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا دولس کاله پس د نیوزیلند خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلې د پنځو میچونو سیریز دی، خو دې کې ځنه لوبغاړو مسلې هم را لې په خاص وګه د پاکستان د تیز ترین بالر اپریدی شهنشاه شاهین اپریدی داغه مسله را لاله عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم ریږي دغه انجری نه پس چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي، نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چونګه پخپل باندې فاسټ بولر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ټی 20 یو خو بولر پاتې شوی دی، هغه ډېر موده چلی نو هغه دی انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی نو هغه دی انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی، نو هغه ته د کټول سیزونه چې دی هغه یو سیز کومنګ مونږ ته نخکاری، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډیر ښه انداز باندې ښکاری، نو هغه هم دک یو خبره چې کوم مونږ ګورو چې شنشاه افریدی چې دی نو هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګوره، نو هغه په دنیا کرکټ کې یو سو فاست بالران داسې دی چې هغه پړومبي اوور کې وکټ اخلي او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علي دی او داسې شاهنشاه افریدی دی چې هغه په لومبی اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي، نو عمر ګل چې دی هم هغه سیزونه چې دی په شاهنشاه کې لیدل غواړي، خو لکه ډیر لیدل غواړي، لازم دی چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه په روژه کې په خبرو کې و، نو دک خبرې ته نورو کرکټرانو کولی چې کله ستاسو انجری شو تاسو هغه څه فیلینګ، نو هغه وی چې کله د ورلډ کپ مونږ کو او ما لوب کولا، نو په دغه وخت کې ما دغه یو احساس کړی چې کاش چې زه انجر نه وای، نو شنشا پرمی د کسیس چې دی نو هغه بل ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي، او عمر ګل چې دی هغه یو خفاس بالر او یو خو کوچ چې دی هغه به دغه وخت
علی تاسو غږ پریشو ها اوس علی دې تر ازو چې تاسو څه ګوره چې ورلد کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډه لاغه لګی تیاری کوي، نو تاسو د پاکستان څنګه ګوري، په کم رفتار سره روانه ده، پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري، پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري؟
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي نو هغه یو داسې جلی شوی دی کو په هغه کې ددا جل کې د خراب نکړي شو او هم دغه شان د پلیئر چې دی او ساتل، نو ما په خیال باندې کو تاسو ګوره تیر ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې د خپل پرفارمنس میچ ګټلې شي کړي نشي ګټلې، او دی وخت د پاکستان سره چې کم لاړ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توپ نه دی بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي، نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د سیو څو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دي، اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیا هم بابر اعظم باندې چې دی کرټیسزم کیږي او خخ کرکټران یې کوي، خو ولې دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې دی کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه کوټا سوګور نوې کوچ راغله دی نو دل په کې موږ دغه اور چې هغه سرپراست ټلیفون کړی دی، سرپراست سره خبرې کړې دي چې ته ځان فټ ساته، مونږ ستاره واستل غواړو. نو زمونږ په قسمت کې پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پرس خپل کې جل کېږي نو بیا کرکټ بورډ ته یا داسې نور پلیئرز ته چې دی هغه هغه شانتي مزه نه ورکوي چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي. زمونږ یو دا مسله شته. خو بابر رضوان داسې تر څو پورې ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس خلی او پلیئرز نه کار هم اخیستل کېږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس بره راځي. کو تاسو وګورئ چې په پاکستان کې دې وخت کې په لومړي ځل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخې ته راغلی دی په ون ډے کې.
بالکل علی تاسو فخر زمان هم فارم کې دی پرله پسې درې سینچری نیولې. بالکل تاسو خبره سمه ده. او خو که تاسو وګورئ نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ویل کېږي چې دا کم د نیوزیلینډ ټیم پاکستان کې دی دا وخت نو دوی چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبریالان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډېر هغه کم نوي لوبغاړي.